حالا به تازه و متنوع با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې پټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان د علماو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په ویاړ د په افغانستان کې شکیل لوري له جګړو لاس واخلي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو لخوا د دغه ولایت لپاره نومول سوی والی وژل سوی دی او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د خبرونو تفصیل د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو شورا مخکښ غړي عطا الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دنی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاده کړه. شاغلی لودین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دنی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوال مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې د مبارک میاشتې پیل ته لیوي اونې کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د دې هیواد دنی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوال مخالفینو تر ټولو لویه ډله د څه جواب ووایي. د علماو شورا د غړي همدار ازول چې د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو لاري یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل سوي والی د وجل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ولیدي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوی میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو وژل سو. شاغلی نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوی میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجینی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دې نشته کې یو تن سیمایي پولیس هم وژل شوی دی او د پولیسو درې نور سرتیري ټپیان شوی دی. د کاپیسا په تګاب اولای سای ولسوالۍ کې لدې مخ کې د نامنوی پړه راپورونه ورسیو، خو په دې ورسته کې د نجراب په افغاني دره او ځین نور سیمو کې هم نشته شوی دی. بیا هم اشاره غلاست. د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د اروپا المپیک سیالۍ پرتمین مراسم ولسمشر الهام علیوب د باکو په المپیک لوبغاړي کې شاخو آتش په تزر نندارچانو په ګډون په جوړسو کې پرانستل او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا پکښې د سولې او یووالي سندرې وویلې. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین خو له هم د اذربایجان پر حکومت د بشر حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشر حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبريالان، حقوق وهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشر حقوقو د څار د ټولنې مرستیال ریچل ډنور وایي چې د باکو استبدادي چلن به د ټولو منفي دلایلو لقباله اروپای لوبي تاریخ کړي. د پرونی مراسم پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپل نشانی په سرګن ډول لیدل کېده. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته پکشي په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په اذربایجان کې د اروپای المپیک لوبي تر اغیز لاندې راوستې د پنځم ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اوترشي لامبوزن د لوبغاړو په کلیک کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ووجل سول. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. د روسیې ریا نوستي اجانس د سرګي ریابګوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر خورا زیات په وروکې دودی. ریابګوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د رواني میاشتې په دیرشمې مهلت پرکېږي لږ موده پاتې ده. ریابګوف چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې، برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو چارواکو په تیر اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د دولسمې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیز په مناسباتو مسکو کې په جوړسو مراسمو کې د دې څرګندونو ترڅنګ د ساینس، ټکنالوژي، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاوو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین وویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک ګڼي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کوي چې لویدیځ هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفینو سخت محدودیت ټینګ کړی دی. او په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواک په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتو هڅه یې کوله. د لاتویا پوځ پرون وویل دا کسان چې د روسیې د پوځ بیرغ او د ناټو ضد تبلیغاتي پاڼې ورسره وې د چهارشنبې په ورځې هغه مهال کې ونیول سول چې د آزری په نوم د یوې پوځي اډې له دیوالونو د اوښتو هڅه یې کوله. د چارواک په وینا د پیښې پر مهال لاتویي او امریکایي ځواکونو د پوځي تطبیقاتو په حال کې وو. دا دوه کسان په یاد سوي پوځي اډه کې چې د لاتویا پلازمینی ریګا ته نږدې پرته ده ونیول سول او پرون رسمن توقیف سول. له دې پیښې دوه ورځې مخکې د بالتیک حوزې د بل هیواد لیتوایا د دفاع وزارت کمپیوټري سیستمونه هیک سول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او د بالتیک د هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا زیاتې ترنګلې سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پارک له ولسمشر غنی سره د دینی عالمانو د غونډې له جزئیاتو خبرو.
هغه خپل د تغیرو دی مناسبت باندې کوم بارک میاشت خلک له عبادت ته وځي چې مخالفینو باندې مغوصه کې باید جنګندیو
کې. یوه معتبر امریکایي رسنۍ تور پوری کړی دی چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یو څېړونکو سره شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد د سیف د چلډرن نړیوالې مؤسسې پر هڅو په پاکستان کې بندیز ولګاوه، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د نړیوالو مؤسسو په اړه نظر ورکړی. له دې نظره مو په خپرونه کې خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اور بند وړاندې سکړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په روسیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اور بند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه، له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفین دا موږ غوښتل چې بعد جنګندې او ځانګړنګ دولت نو وښنه ورکړي د شلم قانون کې صورت یې زموږ انتخاب پر اساس کې ده شلم حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګندنه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیسته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
د خپل مکلفیت لري چې د منبرونو د لارې نه د اجتماعاتو د لارې نه د سولې پیغام د دولت مصالحه مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته ویلي دي او هم د مخالفینو خواته. نو دا چې دسته اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تجیح طرف نه دي، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څومره ورته توجه کوي او مخالفین ورته په کومه سترګه ګوري دا د هغې پورې تعلق لري.
مولوي عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بېساری انعطاف لیدل کېږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبري خي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلی له پایل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
مهم امریکایي ورسپنې وال ستریت جورنال خبر ورکړی دی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور پاړه به د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی ستانکزي څخه واورو چې آیا دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي؟
هو، دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره چې د ایران دښمن حسابېږي کم مقابله کوي سیا یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سیا حتی طالبان دي که څه هم ایران و طالبان خمه خید نلری خود دا واقعیت بسه پا تیرو کلنو که پا ظلم دا ساپده شوی دا سید ایران حکومت پا تیر اگر سپای پاسداران طالبانو شرم رسته کلی دی او دیو حربی پا توگه دی امریکا دی ناکامه ول لپاره استفاده تری کلی دا
تا سو ویل سی ایران لطالبانو شرم رسته کلی او دا دیل خاطر هم رسته کلی سی امریکایی ځواکونه په افغانستان کې امریکایی ځواکونه له افغانستانه وتلي محارب قواوی وتلي دي او نور قواوی هم ټاکل شوی دی چې په لند راتلونکو کې له افغانستانه ووزي. نو بیا ولې ایران افغانستان کې به سباته تلمن وهي کچرته دا خبر رښتیا؟
ایران په مجموع کې غواړي دی او مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیول تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي دي خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري. امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې
که چیرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادیږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چیرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاس شي خو بیا به له ایران سره لانجه وي؟
ګوري که تاسو پام کړئ ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی و سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل د دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مورته نشته دي نو
یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، کچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي. خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې، په قندهار کې او په ډیر نور ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی سي. نو آیا طالبانو حمایت نه سي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
عیسی ستانکزی، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته به یادونه کوم چې د ازادي رادیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزه پیدا شوې ده. کله چې دا ستونزه هوار شوه بیا به د ازادي رادیو لاري ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ل فریبا ظاهر څخاورو
ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غنه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی ولې باید نړۍ افغانستان هیر نه کړي. مجله د دې مقاله په یو برخه کې لیکي چې په غزه کې تاوتریخوالی، د اوکراین جګړو، په افریقا کې د بوکو حرام بریدونو، په سوریه او عراق کې جګړو او هم د داعش په نوم د یوې سختري زیړلې رامنځته کېدو خلکو ته ټکان ورکوونکي ذهنیتونه پیدا کړي دي. د مجلې په لیکنه د دغو غواښونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په مبارزه کې افغانستان کولای سي یو داسې رول ولوبوي چې دوی ته ور په زړه کړي چې کچیر د غستون زهیر سي نو نړۍ بل څه ډول غواښونو سره مخامخ وي. له همدې کبله د مجلې په لیکنه باید نړۍ له افغانستان مخ ونړوي او له دغه کړکېچ سره مخامخ هیواد څخه ونوځي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي افغانستان نن د هغې واد د خلکو د هڅو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او قربانۍ له کبله د 2023 کال د سپتمبر تر 23 نیټې د مخه حالاتو سره نسی پرتله کېدی. مجله زیاتوي د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو او پرمختګونو سره سره دغه واد اوس هم له کورنۍ جګړې، تروریستي بریدونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. ډیپلوماټ لیکي چې افغانستان له هم له اقتصادي اړخه یو بیوزلی هیواد دی او د ماشومانو د مړینې او بې سوادۍ سطح پکې ډېره لوړه ده. له همدې کبله د لیکوال په خبره باید د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کلیزه د نړیوالې ټولنې د نویو ژمنو او له دغه هیواد سره د مرستو د دوام سره مل وي. لیکوال زیاتوي ټول غواړي افغانستان نور د تروریستانو په ځاله بدل نسی او د سیمې امنیت ونه ګواشي. له همدې کبله لیکوال کاږي چې افغانستان ټولیزو هڅو ته اړتیا لري ترڅو د حکومتوالۍ ظرفیت پکښې لوړ او هوایي ځواک پیاوړی سي او هم باید افغانانو ته دا زمینه برابره سي چې د ځان لپاره یو باثباته او هوسا راتلونکی وټاکي. د نړیوال بانک نشری بیا په خپل وروستي غړ کې په یو مقاله کې لیکلي چې دغه بانک په افغانستان کې ګمرکي اصلاحات پیاوړي کوي. د نشری په لیکنه ګمرکي مالیات د افغانستان یو تر ټولو لوی عایداتي منبع ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې 50 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړی دي. خو دغه نشری زیاتوي چې دغه ګمرکي عواید په 2012 کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسېدل. د نړیوال بانک نشریه لیکي په 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان د ټولو عوایدو څخه 15% له ګمرکي مالیاتو څخه ترلاسه کړي دي. نشریه زیاتوي چې د ګمرکي سیستم د شوالي او په هغه کې د اغیزمنو اصلاحاتو د راوړلو په هدف دغه بانک په تخنیکي او نظارتي برخو کې د اصلاحاتو او هم د افغانستان د ګمرکاتو په برخه کې د همکارۍ د میکانیزم وړاندیزونه دغه هیواد ته ورکړي دي.
د افغانستان هندوان او سکان وای د دوی ډیر ځمکې او جایدادونه د سرواکو لخوا غصب شوی او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمېر سکان او هندوان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه یې پیړۍ پیړۍ مخکې د هیواد ته راغلي. دوی دلته زیږیدلی او دای خپل خاوره ده او هر څومره که فشار پرې زیات شي هیڅ ځای به کډه ونه کړي، خو که کډه وکړي بیرته به هم افغانستان ته راستانه شي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت دغه راپور لري.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د نویمې لسیزې په پای کې ټولنه 100,000 وګړو ته رسېدلې، خو اوس شمیر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي. د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي
دو مشکل عمده امین لذب جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستند.
هندوان و سکان اوس دلتا دوی عمده ستونزی لری، یوه د مړی د سوځولو لپاره د ځای نشتوالی او دوهمې داده چې ماشومان ښوونځي ته نسی تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومان لپاره امنیت نشټینګولی، نو د هندوان و سکانو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د چرنسنګ په نوم یو سکت ځوان چې په کابل کې درملتون لري اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګانی 400 کال په ګردیز کې اوسېدلی او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرنسنګ ویلي کچېری بدلون را نسی او زموږ وضعیت ته پام ونسي ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې سي چې د وتلو وس نه لري. چرنسنګ ویلي چې په وروستیو کلونو کې ځمکې او جایدادونه زورواکانه ونیول، دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې سوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعال او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کیږي.
اختلاف یا تبعیض اجتماعي باید چې
ټولنیزې ستونزې د دې سبب سوي چې زموږ یو شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته لتګه پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بله عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در صحی قلاچه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موش په قلاچه که یو شمشان لرو چې لتیرو اتیا کلونو د هندوان او سکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب سوی بلکې زموږ خپل جایداد دی، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځولو لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ سوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځو. انسان کولی سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډېره جدي ستونزه ده. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هېواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمنی، مسیحیانو، د یهودانو، د یوې سمسوري ټولنې، د هندوانو او سکانو په ګډون د بیلابیلو مذهبي اقلیتونو کور و، خو د وخت له تېرېدو سره د دې هېواد مذهبي اقلیتونه تر ډېره حده له منځه ولاړل، وکوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هېواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل ناتو پاڼې چلوونکی ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک یې په خپل ور تعبیرولی شي. نو دا د قانون په عملي کولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
د افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هیواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
اسناد تاریخی که وجود داره، تا تغییر سیاسی که در افغانستان میه، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیه به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
د اریندرا سنگ پونومی وسک افغان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړي او قربانۍ ورکړي. اریندرا سنگ اسوسییټډ پرس ته ویلي افغانستان زما خپل هیواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږیدلی یم او همدلته بمرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په هلمند کې یو شمیر ماشومان په درنو کارونو بوختي. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو مقام وای فقر، ناامنی او یتیموالی دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ ایستلی دي. الیاس تایی له لشکرګاه څخه راپور لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول احمد بلال صدیقی وای زرګونه ماشومان په شاکا او درنو کارونو بوخت چې د زده کړې ترڅنګ د ژوند له ډیرو اسانتیاو به برخې دي. صدیقی چې په ماشومان د درنو او شاکا کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، پر دولت تور پورې کړ چې د فقر او ناامنۍ په لمنځه وړلو نه دی توانېدلی او همدا لامل ماشومان اړباسي چې د کورنوي لپاره د ډوډۍ پیدا کولو په نیت تر خپل وس ترنه کارونه وکړي. بلال صدیقی وویل ځینې کورنۍ هم پر ماشومانو ظلم کوي او درنو کارونو ته اړباسي.
تاوتریخوال
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر سوي دي چې په درنو او شکه کرنو بوخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وسي شاید د دې شمېرې دوه چنده ماشومان په شکه کرنو بوخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کرنو بوخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ سي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور اړ سوي دي چې درانه کرنو وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابره کړي. ما چې له کوم ماشومانو او کومو مرکزانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان دا چې دا درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه سیاحت ته ډېر تاوان رسي. موږ باید مکتب ووایو.
زما نوم باز محمد دی مسترخانه کوم. دا اسانه دي چې دا درنې وسپېږي جنو سپورت کولای او موږ مکتب نه وای داس نه بیا کار پلان نه لرو مجبور شي مکتب مسترخانه وکړ چخاري وکړ
ټکله د مټران مسترخانه هر ډیر سخت دلته مدرنه شان پورته کو مکتب ته موږ نه اخلاص وی وای پلان په مسترخانه کې شګدان کړی مکتب ته موږ وښنه لرو چې وی وای
سخت دی والا درانه شال په بوش پورته کې موږ د کور رسلی وي دا کار کوو موږ پلار مور اوشتي دا کار وکوي او مکتب ته موبل فریج دي
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درنو وسایل د پورته کولو ستړي دي وای مشران ارباسي چې درانه کارونه وکړي. په یلمن کې د بشري حقوقو د ساوي دفتر مسولین وای په درنو کارونو اخته مشمن د لویانو په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې ترلاسه کوي. د دې دفتر مسولینو له کورنۍ غوښتنه وکړه چې په خپل مشمنو د درنو نو پر ځای زده کړو کړي او د غوښاینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون ست چې واز یو سلنوي ماشومان د زده کړو نور امتیازات تشتنان دي ویل کېږي ډیر ماشومان په کلیوالو او لورو سمو کې نه واز په درنو کارونو بخت دي بلکې د زده کړو او د ژوند له نور امتیازات هم محروم دي. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند
په راپور کې مو اوریدل چې په هلمند کې 2600 ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي. ل نړیوالو قوانینو سره سم باید ماشومان د غډول کارونه ونکړي. د همدې لپاره 13 ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د کتنې پر مهال وغوښتل چې پرې نشتی کوچنیان د پنبو په پټیو کې په ازبکستان کې کار وکړي او دغه بشري اصل باید په ازبکستان کې مراعات شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس یو جالب موضوع لرو. په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغې قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په برخه کې ساینس پوهانو ته ځینې نظریات روښانه کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر.
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینس پوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه. موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وای چې د دود لمخې د خپل مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغز خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د جورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څیړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیوري تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینس پوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغي رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي، له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. د هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د د کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کیږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربیره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کیږي. اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 5.5 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسیږي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او ورېدونکو نیوز پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په ځغ سب شبي پیغامونه خبرو خو اته به جاو 1.5 دقیقې د لند خبرونه ل سید کمال شاه عارف څخه ور
د افغانستان د علمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د شورا ولی د روژې په مبارکه میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د دیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ استاینه وکړه. په لاتویا کې هغه د وطن روسی فعالان ولسوي چې د چارواک پوینای وی پوځي اډې ته د ننوتلو هڅه کوله. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپای اولمپیک پرتمین مراسم تر سره شول.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیواله خیریه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې شکیله وبلله، دفتر یې وروتړه او کارکوونکو ته یې له پاکستانه د وتلو امر وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې به یوازې حقو خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د پاکستان د قانون درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونه تیره ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د موضوع نور جزئیات له پاکستانه د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پاکستان مرکزی حکومت به ډېر ژر په دې هیواد کې کارکونکو بهرنیو غیر دولتي موسسو لپاره یو نوی پالیسي جوړ کړي او پارلمان ته به وړاندې کړي، او که چیرې بیا کوم موسسو دا پالیسي عملي نکړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. نوموړي دا څرګندونه د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. چودري نثار دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې پاکستانو چارواکو تیره ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی موسسې سیف د چلډرن دفتر اوتاړه او بهرنیو کارکوونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه د پاکستانه ووځي. چودري نثار علي خان دغه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله او ویل چې د دې مؤسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېده. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې هغو بهرنیو خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه وي چې د دې هیواد په قانوني چوکاټ کې دننه کار او د دې درناوی وکړي. باید ووایم چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر ښې او نیک نامه بهرنۍ خیریه موسسې هم شته چې د خپل ځانګړې ایجنډا له مخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي. که څه هم د پاکستان امنیتي چارواکي ادا کوي چې سیف د چلډرن موسسې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود، خو چودري نثار علي خان دغو فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د سیف د چلډرن په نامه د غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره کار کوي، د 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د هیواد له زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په تیرو څو کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیری موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل افریدی سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه، چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین کمپاین چلولی و. دا یادونه وردا چې پاکستان کې د سیف د چلډرن موسسې چارواکو او همدارس د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا د دغه موسسې تړل او له دې هیواد د کارکونکو ایستل غندلې دي او په دې لړ کې د پلټونو غوښتنه کړې ده.
د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډی ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویلې. د باکو ښار اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی.
It is very important for us and it is very big
دا وای زمونږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبي مخته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو تورېستي مرکز په توګه معرفي کړو او زمونږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبريالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبي تاریخي کړي. د ازادي رادیو د ازري څنګه خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړيوالي ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړيوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا دالیک نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نه خې نه خاني په څرګند لیدل کې دي. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبي تر اغیز لاندې راوستي د پنځمې ورځې هغه ترافیکی پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماشام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ازادي راډیو ته ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین د دایور یم. دا د
کمپانی په ګډامو کې موټر خارو تبادلهږي پیسې نه اخلي یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نو موټر دی خوشي به خپلې روپۍ په جیب کې کوي ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده د دولت هم بېخي په ویشخند جوړ کړل موټروانانو تیک جوړ کړی دی یا موټروان یو زده کړل موټروانانو نه پیسې خلي دوتی موټر والای پیسې نه ورکوي هغه دوتی موټر موټروان نه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي 2000 3000 موټر خر ته ولاړ شي خالي کار در سر وځي کتابچه دنه اخلي د کندوز په نامه د جلال آباد په نامه بس هغه کار دی د خدای په نام.
السلام علیکم زه ګل د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم موږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ناوې سړک تر ولسوالیو پورې جوړ شوی دی مخ په خاطر ګرمچې نه پورې پاتې دی موږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د پوهدانې ریاست ته ورکړي ځکه چې هغه کار خلاص شي هغه پاڼې دغه په پوهدانې په ریاست کې د بودیجه نه لري موږ دا پیغام.
السلام علیکم زه نورلان مریض روزګان وینس خبر کوم موږ یو غټه ستونزه د روزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د روزګان تر منځ مقصد غزدل سره چې دا ډیر کچا دی او بل په روزګان کې دغه نسته ډاکټرانه سره د روزګان ولس ډیر سړی دی او د جلارې سره ډیر مشکل لري دلم د دولت څخه دا چې دا سړک جوړ کی او د روزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي هم د هغه خپل وطن مو د ولسوالۍ کومندان دي ټول یا په زینداور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړی دي. اوس که ډېر سره ګرمي د خدای د موږ ټوکو کښتنې وهڅول دوی په وطن کې د هغه کارې ولاکه یا ګرمي د دغسې ګرمي چې ولاکه یا غرمه تېرېږي شپه تېرېږي موږ برق دې کښته کړی دي دغه په نورو ځایو یې خرڅ کړی دي. زموږ برق ولې په واښ په څه وخت کې په واښه ودي ته دا اوس پورې نه دی کولی د کجکي برق ډېره منځ په واښ کړي دي ګرمي هم راباندې
خبر چې دا د کندهار او د روزګان ترمنځ مقصد غزدل سره چې دا ډیر کچا دی او بل پر روزګان کې دغه نسته ډاکټرانه سره د روزګان ولس ډېر سړی دی او د جلارې سره ډېر مشکل لري دلم د دولت څخه دا چې دا سړک جوړ کی او د روزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم
امیرجان شاعر ما موږ ولایت چې دی ورنه کار کوي نه دی ملي ځای لري موږ نه د منځري ځای لري موږ د امنیت والی کمانډانو څخه غوښتنه ده چې د امنیت ولایت ټول شکر را برابر کړي د ملي د منځري ځای د کار ځای سره جوړ کړي مقصدونه او شپخانه او څه د قرآن مقرآن سره د کوم یو څه دې ښه دی لږ نور د وخت مزه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شنوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې کومې خانداني کورنۍ دي دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي چې هغه غر چارواکي چې بعضې په پارلمان کې بعضې په ولسي جرګه کې وکیلان دي هغوی د وسلوالو سره او په نامنو کې لاس لري نو څنګه کولی شو چې څنګه وکړي چې دا رای اداره کړي او په دې غور وشي. وسلام مهرباني
د ازادي راډیو خبرې لاندې باید ټول چارواکي ورسوي زموږ خوا ته د عسکر دي د جواري بند کړي جواري نه پرېږدي په زرا او جیري بند ځکه جواري دي نو دا چې بند شي دا د شي ډېر اصلاحات دي دا ام مسته تاوان دي ام حکومت ته تاوان دي نو که د سړک پر غاړه باندې نور هم د کوم ځای شي لای جواري په مخه مشه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم که چیرې ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي نو د سولې څخه مخکې دی پاکستان ته نه دغه پاکستان ته دی نه وي او د پاکستان څخه دی هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي دې سر ته دیموکراسي ختمه کی د دیموکراسي ختمه کی او اسلامي قانون پر افغانستان کې جاری کی او هر مجرم ته خپل سزا خپل شری سزا ورکړي نور ته نور د دولت خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چې شری قانوني تعریف خپل دی ته اړ دی شدای دغه وکي د نور د تاو تری خو سلاس واخی او خپل د مملکت خپل په حکومت سره ملګری شه وسلام
الو السلام علیکم کندهار پنځوي ولسوالۍ نه خبرې کوم السلام وروره مسر ډاکټر عبدالله اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زه به پسوک انکام پسوک هم چې په لاخ دې په بچا ولاخ هم خدل سي هیڅ نه لیکلي خدل ته وسه ماغه اکثر روانه ده دلته وسه ماغه په پسوک کې کومه خلک څنګه ویلي دي چې ماته به دوه روپۍ د میاشتې راکړي 5000 یا لک روپۍ خو هغه پسوک والا دغه روپۍ ورکړي په ټاکه اخیستې دي بس والا دې پوسکارې پوس د 5 روپۍ اخی عمر صاحب ډاکټر اشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله صاحب ډېر وعده کړې او کاوجه کړې وو منګر وایي هیڅ کارم نه وکړي نو دا یو هاتر واسي خلک سره خبرې وکړي دا خلک راځي دي کنه دي راځي السلام
السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه کریم الله خاکی تکلیف ورکوم دا د سوریې یا د ایران سفارتو څخه شروع کړې ده مولانا رئیس جمهور څخه وستره ده د ځوانان د کار زمينه مساعده کې چې نه ځوانان ډیر په مینا او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت لاره
السلام علیکم درځګانو نه ته شریعت سره سوالي څه خبرې کوم چې د اساس سوالي شاو خو مشره ده لار مسته یو د پکو غوړي نه پیدا کیږي نو ورستا و شو غنم دا کده کیږي چې شو کې غواړه پیدا کوي چې درمندار مو وصوله په بازار کې مشه نه مسته لارې پنځه زر اشرفانی سره هم غواړم کلارې لکوي چې په لاندې شو ورځ کې دا غروشې ته خو یې خیلای کې چې نه شي لکوي په ځوان پیدا من څه پیږي پر مو شو یو شی پیدا کوي غوړي یو شی لار کوم سره لسی پر مو لارې پنځه یو د پکو غوړي په لار مې د کیږي بي چې نه ستوي دا مو څوک دا موږ کوم څه دا اشرف غني څه چې موږ غړای ورکولې هغه خواري هغه تلیفون مو خپل طالبان او کوتي کړی کولې په خپل څه غاسته څه کاينه پر کوم موږ ای ورکې موږ ای د دې لپاره ورکې چې پر موږ او دا موږ چې په طالبان ته موږ ورکې لا نه موږ ونی کړې السلام علیکم
زه دروازګان د ولایت شیدا ساست ولسوالۍ محمد جان خبره کوم وروره دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي مشته نه راغلي یو لیټر تیل په یو نیم سل افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د موږ لار خلاص کړي طالبانو لارې باندې کړې دي شاو خورا باندې ګرځېدلې دي خو دولت هیڅ هم یو سرم نه دی په ګرځولې نو ما چې خالي ولسوالي کومنداني پاته ده اغه هم د غرو سره ته شکه پورته کړی دی بالا خدای مرمۍ راځي د کومندانۍ په دغه خپل کې مشلې نو دولت دونه کمزورې دی چې یو پرمختګ نشي کولای نو موږ د وژنیم راکولو یو لټر تیل نشته چې غنم په وړو کو هغه وړه نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هیڅ شی په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو زه طالبانو ته ورته څه وکړو موږ څه وکړو خو موږ ته یو لار راوښي د دې یو شی په واسه نه دی پره او موږ ته دی وای چې ولاسې د طالبانو سره ځای شي هغه ګوله ډوډۍ خو پیدا کولای شو سلام
مردا اله ده د مرجع د ولسوالۍ څخه ز خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جابه چان سره د خیر پازه دي کله چې خلک یو دغه و سونده و یو داوا په دوا د دغې په برابر باندې یو مالک کرښنه سره مودي سره د دې په چاته کې ورسوم مردا اله ده د چان سره مدیر پازه دي السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات وروره ورځ تر بلې په ازادي وروره کې کوم موږ د لوړپېری چارواکي سره ونه درځي موږ په میوند ولسوالۍ کې به سبا او به سبا د ښایستي چې بار به ښه به ګرځره موږ ودات مجبورې چې خپل وطن ته وروره دلته د محلي پولیسو د کار به کې نه خدای مشته د ځرمنه کې وروره نوم بازار ته پیږي وروره د کورو سم شمسان یو دی وروره چې ګرمه کې نه مې لته وروره چې بازار ته ځکه چې راته یا چالو غوټه کړل دی راته یم وته طالب دی اته چی شه بلم دی ورور دیم د یو لاکو د 5000 د دوه نس مقابله کرا لته ورور خپل تنخواه غانې لشته وی دی وس پر مش دغه جوړی کتن د مشکله نسینان خپل د ماشمان د ساتنګ نی دی مشته په څه مګر وسره چا د استفاده خواهش دی چې دا پر مې نه کا سن راولی یا دا بدل کی ورو خو مجدي ارته صاحب کړی وی گزاره نو سره کیږي او بل دا مسکو ثانک یو چې دې مسکو ثانک یو زړه درمندان او دا غوښنه مو وخت دی دا غوښته د میوند ولسوالۍ څخه دا غوښته ونه راغلې خاص مو په کورو په اصلي کې مشل ورو غنه مشانه پاکره وسو دل په کښنیانو کې مشل ورو ولاګه شکل مده وطن ته شته وی نه کی عربونه راغور دی ورو دا حالات دي قامه خاصان لرنه و کې کنه اوس وې سره مجدي مشکلات سره مخه مو دا وس پر مشته شروع دی ورار به کمه د طالب په نامه ګریه او ته طالب به کجنه په ځاره په شو یانه کې د دې په چاته یو نه اسلام دی خامہ خبر سره یو بشکي تاسو ته جذبه در سره یا جذره سره او ما سره د چ په لکه ولونو ته طالب نو موږ دا د ازادي رادیو ټول تاسو ته سلامونه ته دی درنشتره وې زموږ د پیغام خامہ خا خو کې په سیټ ټول مسلمانان سلامونه وای وسلام
الو السلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکان خبره کوم د زدار وکيان مور څه پښې غواړي په کور باندې کور جوړي غواړي موږ دا ګډ کړل او چې په غني ته ورسېږي موږ ډېر دي په ځاګړو.
السلام علیکم زه د اورګان د ولایت د ګزاو د اول صالح څخه تاسو ته تماسکم زه د نور مقامات څخه د حتانی درې تاسو خو دا خواهش کوم چې موږ اول صالح ته موږ شفخانه ته شوشه د واګي راځي ورسره د شفخانه څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نور خو کې او فدرمنتونو کې کتي موږ د حتانی درې څخه دا خواهش کوم چې دا خپل کبا معنی کې او دې دا معنی کې نو ډیر مننه له خوې په ما
زه یا محمد زابلی د مرکز کلاس څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکومت دولت اوس هیڅ بررسی نه کیږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه بحث نه سم پیدا کولای دا مې له ټولو دولت صدا یو ارزو یو تقاضا ده په دغه حال ما سره یو رحمت یو شفقت وکړي والسلام تاسو ورور یار محمد زابلی
ازادي ټول کارکون غوښمه ما د نیم سلام منور چې د پاتل ما سره یو سلام پیغامداري دا د روشن شرکت لوړو مقامات ما وځول چې دا چې د دې پیغام په اړه کړی دي د سین چې دی هغه نیمه ونې مصرف دی په اول ځکه باندې ونې وړي بیا په دوه مونږه باندې نیمه ونې کټي بار اوس دا یو ونې مصرف دی نو دا کوم څه ګټه نه کړي چې دا یو تا کټین ځا ونې کې په ځکه باندې څه لور ونې کې دا به دا څنګه دا شپاره کې نیمه ونې مصرف په ځکه باندې دا اول ځکه دی نیمه ونې وړي بیا په دوه مونږه نیمه ونې کټي ورسره بار بیا یو ونې کټي خو هغه یو ونې چې سمو درې دی په نیمه ونې ودرې چې خلک څه مصرف کوم څه د لاس فرض مرسته خپل لاس غونی کټي بیا دونی غونی کټي بیا څلور غونی کټي نو زما دا فایل سره لوړ کومه څه د روشن مخاجرات څخه دا आवाज ورسېږي زادني درې د لاس سره نن دا به ډېر ښه بیا دا موږ سره فایل لري دا د کینیا مسجد د مکتب لاس کې او کني موږ دا ګسر بندو د سیم لا چې ورځې غو استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځ د سیم ټول د سیم څخه راځي هغه چې دی تر ګور د څه څه بکام د پاله نن ما غونی مصرف کړي د دد وینې نه غونې او پلاکټي د ویونې بیا کټي ورسره دی بیا یو غونې باندې کټي یو کار شروع اچي لاس کې په لږه سکې کې نه پسی دی دا کوم څه نه کېږي مو ته دا ټکړې ده نن دا پیغام د نور مقامات ورسېږي بیا سلام علیکم بری السلام علیکم
محمد عمر د نیشول وسلې سره سمسکیم موږ د رئیس جمهور صدا غوښتنه د موږ پولیس والي خصوصان د نیش پولیس والي کې د بازارځي په اړه کې قانون دي سړکان مخامد مکتبونه نشته او روفتیاي کلینیکونه هم نشته یو پولیس والي چې موږ د خصوصان د پیروزدین پیروز د افغانستان د امیر روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې موږ د پولیس والي خصوصان موږ ولایت خدمت وکړي خصوصان د روغتیاي په اړه کې او نور د کلی پر افتیا د وزیر د خپل صالح کې د بازارځي کارونه پر مخ کې سي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه شوامت د باریدات ما د ارزي د روزګان ولایت د ګزاو د لساري د چونې د کلی اوسېدونکو دا خواهش کوم د سټیمټ رسې چې موږ
دکانات چې دوای ورځې مو څه نه راځي سبا په خپلو درمتنو کې پلوري نو باید د سدانې رس د دې مخنیوی وکړي زیاتر ژره وسلام خدای پامان.
السلام علیکم. زه د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغر ولسوالۍ چې اوشرونه ټولې نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا اوشر ټولېږي او که دوی خپله ټولوي او دا دغه کوي دغه پیغام دی چې دا لوړو مقاماتو ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسی غریم د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته وي چې د پاکستان څخه دا د کیفیته شان واردوي که سیګریټ دي که وړي دي که غوړي دي هر څه سره واردوي. دا ټول داسې د کیفیته شان چې د افغانانو ته هېڅ کار نه کوي او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو ته دا غوښتنه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې د کیفیته شان د افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. د سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. وسلام.
بل السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. موږ د نوي والي نه هیله کوو چې دا په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله چې موټر وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کړي موټر وهي بیا پلیټ مې جان وختي موږ د اشرف غني نه او د نوي والي چې دی د نه هیله کوو چې ډېر غم وخوري او دغه بدل کړي.
زه السلام علیکم. د ازادي راډیو محترمانو زه عبدالباقي د هلمند د شرګر څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کورو تقریبا شپږ افغانۍ ما پر تاوي که د لمبرې و اویز ما اخیستې و بیا ښاروال د هلمند ښاروال پازل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاغ شوی دي زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي زما کور یې تخریب کړی دي اسناد یې زما په کور کښې پراته دي اولینه اسناد ما پر اخیستي دي بیا زما په غیاب و هغه سړي ته اسناد جوړ کړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی دي. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې ټولو ته مې دا بغارې ووایلې یو زما ناره نه اوړي وایي زموږ په وسه نه ده وایلین نشته پلانکۍ نشته بیسانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو ظلم شوی دی زما موضوع و نو ناره د اشرف غني و عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کښې دغو نه اندازه ظلم شوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک و د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کښې ښکېل دي ټول غله دي ظالمان دي چې غلاوې کړي دي ځمکې غصب کړي دي بنګونه یې چور کړي دي نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خند جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسېږي دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس د پنجو شاته غورځوي. نو وسلام.
محترم وروره ستاسو پیغام مو تاته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 23 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
میړانه تا سلام دے په هر رکه دے مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر رکه دے مقام دے تګټن کې دې خاورې تساتن کې دې خاورې ند خوب ند آرام دے بو وطن دې دې پاندې درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستور